درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. د دې خبرونې په ترڅ کې به د موسیقي پروګرام هم واوري، خو په لړ کې خبرونه او نور موضوعات هم لرو. لومړی د دې سات خبرونه، د افغانستان د دولت مرکچی پلاوی د امریکا باندونو چارو وزیر ته وویل د طالب بندیانو له خلاصون وروسته تاوتریخوالی د منلو نه دی. د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وایي په کابل کې جنایي پیښې کمې شوې دي او د سعودي عربستان پاچا د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو سرمشیزه پرانیسته. د خبرونو تفصیل، د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي په قطر کې د دولت مرکچی پلاوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته ویلي د طالبانو د 15,000 بندیانو تر خوشي کېدو وروسته د تاوتریخوالي زیاتوالی نور د منلو نه دی. د دغه وزارت په حواله له مایک پمپیو سره د تیرې شپې په کتنه کې د دولت مرکچی پلاوی ویلي روان تاوتریخوالی په قطر کې د واشنگتن او طالبانو ترمنځ د لاسلیک شوی موافقې خلاف دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد هم ورسره وو، پرون په قطر کې د طالبانو له مرکه کوونکو سره هم وکتل. د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وایي لکه چې امرالله صالح د کابل د امنیتي چارو مسؤلیت اخیستی، په کابل کې جنایي پیښې کمې شوې دي. د ښاغلي صالح د رسنیو او عامه اړیکو د دفتر رئیس رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل د امنیتي مسؤلیت تر اخیستو مخکې د پیښې ډېرې وې.
د اختطاف په پیښو کې اویا پسلو کې کموالی راغلی، دیرش پسلو کې د قتلونو پیښې کمې شوې دي، سلګونه مجرمین نیول شوي دي. په کابل کې د موبایلو د غلا نه نیولې د جرم او جنایت سازمان شوي شبکې یا پټې دي یا ولایتونو تښتېدلي یا ځینې ګاونډیو هیوادونو ته تللي دي.
کابل شاریان دا تاییدوي چې جنایي پیښې تر ډېره کمې شوي خو امنیتي پیښې زیاتې شوې دي. پرون په کابل ښار کې په راکټي بریدونو کې لسګونو کسانو ته مرشوب لواوښته. په هرات ولایت کې د ماین چاودنې درې ملکیان ووژل او درې نور ټپیان کړل. د والي ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل چاودنه تیر ماښام د هرات اسلام کلا پر لویه لاره پر یوه سراچه موټر شوې ده.
د هرات اسلام کلا پر لوی لار د سړک غاړې پر ماین د سراچه ډوله موټر د خطرو له کبله درې ملکي هیوادوال شهیدان شوي او درې نور ټپیان شوي دي.
د والی ویان جیلانی فرهاد همداراز رسنیو ته ویلي ماین د وسلوالو طالبانو له خوا ځای پر ځای شوی وو. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا مرکزی قومندانۍ یا سینټ کام پرون شنبه وویل چې په منځني ختیځ کې بی 250 الوتکې ځای پر ځای کړی دي. سینټ کام د دې خبر د اعلانولو په ترڅ کې ویلي چې په سیمه کې د ثبات او امنیت ساتنې تشمن دی. د سینټ کام عمومي قومندان جنرال ګریګ ګیلوت په دې اړه ویلي چې داسې ماموریتونه د ګډو ځواکونو د چمتووالي د زیاتېدو سبب کیږي. راپورونه وایي چې دوه بی 250 الوتکې له شمالي داکوتا څخه په مستقیم ډول منځني ختیځ ته روانې شوې دي. د امریکا د یوې محکمې قاضي په پنسلوانیا ایالت کې د ولسمشر ډونالد ترامپ د انتخاباتي ډلې له لوري اقامه شوې دعوه رد کړه. د ترامپ د انتخاباتي کمپاین ډلې غوښتنه کړې وه چې هغه میلیونونه رایې دي بې اعتباره اعلان شي چې د پوستې له لارې استول شوي دي. خو د ایالتي محکمې قاضي متیو براتویلي د ډونالد ترامپ انتخاباتي ډلې بي سند او د ګمان پر اساس حقوقي دعوه اقامه کړې ده. د ښاغلي براند په وینا د امریکا په متحدو ایالاتونو کې د یوې رایې بې اعتباره کول هم د منلو نه دي. په پنسلوانیا ایالت کې د جو بایدن رایې تر خپل سیال ډونالد ترامپ 80,000 ډېرې دي. په اروپا کې د کورونا وایرس له دوهمې څپې څو اونۍ وروسته یو شمېر هیوادونه سخت بندیزونه بیرته نرموي. دا هیوادونه په داسې حال کې په قیوداتو کې نرمش راولي چې د کرسمس رخصتیو ته څه کم یوه میاشت پاتې ده او له بلې خوا د بندیزونو له کبله د ټولنیزو او اقتصادي اغیزو اندېښنه شته. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون به راتلونکې اونۍ د کورونا وبا د وضعیت په اړه ملت ته وینا وکوي او ممکن په خپل هیواد کې یو شمېر بندیزونه چې د اکتوبر له 1 څخه پیل شوي لیرې کړي. په جرمنی کې په دې بحثونه روان دي چې بندیزونه تمدید شي او کنه. په دغه هیواد کې د روانې میاشتې تر پایه پورې بندیزونه اعلان شوي دي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن غواړي چې له مهالویش سره سم د دسمبر په 2 ټول بندي ختم کړي. ګومان کیږي چې د کریسمس پر رخصتیو کې به د کورونا مثبتې پیښې په بېساري ډول ډېرې شي. د سعودي عربستان پاچا شاه سلمان د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جی شل ډلې سرمشیزه د کورونا او بالکبله د اوشت اقتصادي او ټولنیز زیان په اړه په خبرو پرانیسته. شاه سلمان په ریاض کې د دوه ورځنۍ سرمشیزې په پرانیستون کې وینا کې ژمنه وکړه چې دغه ډله به پر دې ستونزې د غلبې لپاره د نړیوالې همکارۍ له لارې تر خپل وسه هڅه وکړي. او د ګرجستان خوب ګوند د دغه هیواد د پارلماني انتخاباتو په 2 پړاو کې د لومړنیو پایلو پر اساس اکثریت ترلاسه کړی دی. مخالفانو انتخابات بایکاټ کړي ځکه هغوی ادعا لري چې د اکتوبر په 1 د انتخاباتو لومړی پړاو غیر قانوني او غیر عادلانه و. د ګرجستان خوب ګوند په لومړي پړاو کې څه باندې 48% چوکۍ ګټلې وې. د ګرجستان پارلمان 150 چوکۍ لري چې 150 ګوندونو ته ځانګړي دي او نور خپلواکو سیمایزو کاندیدانو ته. په لومړي پړاو کې 14 خپلواک کاندیدان بریالي اعلان شول. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په قطر کې د طالبانو او افغان دولت له مرکچی پلاو سره جلا جلا کتلی دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویندوی وای دوی په دې کتنه کې د خپلو پاتې بندیانو پر خوشی کېدو او د بین الافغاني خبرو پر اړوندو موضوعاتو له ښاغلي پامپیو سره شهیدلې دي. د موضوع تفصیل سالم محمد سالی وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو برای د قطر پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو ډلو لغړو سره جلا جلا وکتل. ښاغلي پامپیو د افغان دولت له مذاکره کوونکو هیئت سره تر کتنې وروسته وویل ډیر لیوال یم د یوې بریالۍ نتیجې د احتمال ترلاسه کولو لپاره ستاسو نظر واورم. د دولت د مذاکره کوونکي هیئت له غړو سره په کتنې کې مایک پامپیو دغه راز ویلي، د امریکا متحده ایالاتونه به څومره چې کولی سي د سولې په خبرو کې همکاري وکړي. د دولت د مذاکره کوونکي هیئت یوې غړې پوځي کوفي ویلي دوی په دې کتنې کې په افغانستان کې د اوربند پر اړتیا ټینګار وکړ. بلخوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم په خپل ټویټر پاڼې کې لیکلي چې د طالبانو له مذاکره کوونکو سره په کتنې کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سوي موافقې پر اهمیت له تور لیست څخه د طالبانو د نمونو د لرې کېدو او د نورو بندیانو پر خوشي کېدو خبرې وسوې. پامپیو چې د امریکا د ولسمشري تر ټاکنو وروسته د اروپا او منځني ختیځ د او هیوادونو په سفر وتلی، پرون تر دې مخکې د قطر له امیر او د بهرنیو چارو له وزیر سره هم وکتل. د افغان دولت او طالبانو مذاکره کوونکي د سپتمبر له 12 په قطر کې په مذاکرو بوخت دي چې لا هم د اصلي مذاکرو پر کړنلار بحثونه روان دي. په پرونی کتنې کې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم حاضر و. مایک پامپیو تیر وار په سپتمبر میاشت کې په قطر کې د طالبانو لغړو سره کتلی وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
روزی خان د ترینکوټ شار په یو څنډه کې ژوندګړی وو. د هغه کورنۍ وایي 8 کاله مخکې آسترالیایي ځواکونو د دوی پر کلي د چاپې په مهال هغه وباشه. د روزی خان مور مریم چې لا هم ورته د خپل زوی غم تازه دی د عدالت غوښتنه کوي. نور حال د شریف الله شرافت په دې راپور کې.
دوشت کلن زوی روزی خان یې 8 کاله مخکې د بهرنۍ ځواکونو په یوه چاپه کې ووژل سو، خو د مور یې تر ننه پورې د سترګو اوښکې نه دي درېدلې. د وژل سوي روزی خان مور او کورنۍ ادعا کوي چې هغه د استرلایي ځواکونو لخوا په خپل کور کې وژل سوی دی. مریم وای زوی د واده لپاره چمتووالی نیولی او اټکل سوی چې دوی ورځې وروسته د واده مراسم تر سره سي.
دلته چې شتلی و د دغه سره د تاچ د چجو چور کدی داری فلم دی د اسپروت امریکن شخ فرګر د دلته اسپروت پر غزولی و د کوم دی خو فرما کمال له معنی د ټول چې مال دغه دغه دی سلمان دی وی زلمی د وخت د زلمی دی فلوار زلمی دی د سرور مال دی ولا دی
مریم اوس له نړیوالې ټولنې او د استرالیا له دولت څخه د عدالت غوښتنه کوي.
یسیس کو نه نه کول نه په د چاپ کار په کډر لو ده نه د چاپ هم زکه کې نه د چاپ یو کې وی شي کو خپل ورېک
د سفین سری افغان میرمن وای نه یوازې دا چې د وجل سوی زی غمه د پروانی لازه سخت زپلې بلکې د دې ټوله کورنۍ ویرجنه کړي او کړولې ده. تازه د استرالیا د لوړپړو پوځیانو دی ویډلې ابتدایي څېړنو موندلې چې په افغانستان کې سرتیرو په ځینو داسې کړنو کې لاس درلودې چې په کښې کې لږ تر لږه نه ډېر افغانان چې بندیان او ولسي وګړي په کښې کې شامل وه وژل سوي دي. د دې معلومول ستونزمن دي چې آیا د استرالیا د نظامي ډلې لخوا په څېړل سوو قضیو کې به د روزي خان قضیه څېړل سوې وي که نه. د روزي خان ورور شایسته خان د استرالیا د دولت لخوا په افغانستان کې د دوی د سرتیرو د بشري جرمونو په اړه د څېړنو هرکلی کوي خو وایي دا څېړنې باید پراخې او بېطرفانه اوسي.
دوی خو ډېر شهیدان کړي دي، ډېر خلک ډېر سره جرمونه کړي دي، کورونه یې ور سوځولي دي، سړي ور شهیدان کړي دي او زموږ سره هېڅ معلومات نه دي کړي. په دې نه دېرش کسانو کې نو زموږ نوم نه دی په ډاګه سوی چې یا موږ د دغه خلکو سره یا دا ظلم کړی یا داسې مو کړی دی.
د استرالیا د دفاع وزیر لینډا ریډلوز د جمعې په ورځ وویل له کله نه چې په افغانستان کې د خپل پوځ د جنګي جرمونو راپور کتلی روغتیایي وضعیت یې خراب سوی دی. هغې ټینګار وکړ چې استرالیا به په افغانستان کې د سوو جرمونو په اړه رڼې او صادقانه څېړنې وکړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د کابل رسپانو تر ډیره نن دو مسئلو ته پام کړی دی. په کابل ښار کې راکټي بریدونه او د ولسي جرګې له لورې یو شمېر وزیرانو ته باور رای. رحمت الله افغان د کابل رسپانو ته کتنه کوي.
مسیر رسپانه لیکلی دی چې د تیرې ورځې په راکټونو کې ملکیان په نښه شول یو ظالمانه کارو او خلکو ته د نجیب د حکومت د وروستیو کلونو یاد ورتازه کړ. په سرمقاله کې راغلی له هغه وخته راکټي بریدونو سره د اوسنیو راکټي بریدونو توپیر په دې کې دی چې هغه وخت کې به ډلو د دا ډول بریدونو مسؤلیت مانو خو اوس یې په ښکاره څوک نه مني. په سرمقاله کې یادونه سوې د حکومت د بریدونو مسؤلیت په طالبانو اچوي، هغوی یې ردوي، داعش د بریدونو مسؤلیت مني. د لیکوال په اند دا ډول بریدونه د نورو وسلوالو ډلو کار دی خو نوم یې نه اخلي. تېره ورځ په کابل کې له دو موټرو څلرویشت راکټونه وتوغول شول چې اته تنه یې ووژل او له دیرشو نور یې زیات ټپیان کړل. هشت صوب ورځپاڼې کاندید وزیرانو ته د ولسي جرګې له لورې د باورۍ د ورکړې په اړه تبصره کړې ده. په سرمقاله کې راغلي تېرو دوه ځلي انتخاباتو د افغانستان سیاسي فضا دوه قطبي کړې ده چې تاثیرات یې په ولسي جرګه له ورایه ښکاري. وړاندې په سرمقاله کې راغلي ولسي جرګې ډېر کمزوري کاندید وزیرانو ته هم د باور رایه ورکړه او داسې معلومیږي چې پاتې کاندید وزیران به هم د باور رایه خپلې کړي. لیکوال ادعا کوي چې وکیلانو د رایه په ورکړه کې له خپل صلاحیته کار وانه خیست، بلکې د ولسمشر غنی پلوي وکیلانو د ښاغلي غنی کاندید وزیرانو ته او د ښاغلي عبدالله پلوي وکیلانو د نوموړي کاندید وزیرانو ته د باور رایه ورکړې. ورځپاڼه د حملی کې چې ښایي بې پلوه وکیلانو هم جوړجاړی کړی وي. د سرمقالې لیکوال ټینګار کوي و چې ځینو وزیرانو له ولسي جرګې د باور رایه ترلاسه کړې، وکیلان یې باید کارونه له نږدې وڅاري او خپلو برنامو ته یې متوجه کړي. صبح کابل ورځپاڼې لیکلي په کابل له راکټي بریدونو شپږ ساعته وروسته ولسي جرګې د امنیتي سکتور مسؤلینو ته د باور رایه ورکړه. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د ولسي جرګې غړیو باید د افغانستان په ځانګړې توګه د کابل امنیتي وضعیت او د امنیتي سکتور مسؤلینو برنامو ته په کتو کاندید وزیرانو ته د باور رایه ورکړې وای. تیر ورځ ولسی جرګې په یو بیسار اقدام سره لس کاندید وزیرانو ته د باور رای ورکړې.
د سندرو
میلمانه